درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د سهارنې خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو را بولم د دې ساعت خبرونو ته. د لسو هیوادونو استازو چې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمت د مشورتي غونډې په وم پړاو کې ګډون کړی و، په ګډه اعلامیه کې د یوه باثباته او خپلواک افغانستان ملاتړ څرګند کړی او په دغه هیواد یا د هغه په ګاونډیو کې د بهرنیو پوځي اډو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کړی دی. دا ناسته پرون په مسکو کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان جکپوري چارواکي او ځانګړي استازي برخوالو او د بیلاروس استازي د میلمنو په توګه ګډون کړی و. د لومړی ځل چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشهد د طالبانو پلاوی هم په رسمي ډول په دې غونډه کې برخه اخیسته و، ګډونوالو سرګند کړ چې د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې د منلو نه دی او ټینګار یې وکړ چې دا ډول اقدامات به د سیمې د سولې او ثبات په ګټه نه وي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ څو ځلې ویلي غواړي د افغانستان بګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي، هغه اډه چې په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو ورڅخه ووتل. هندي رسنۍ وایي د طالبانو د بندنیو چار وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفر وروسته نوی ډیلی ته لاړ شي. د هند د هندو ورځپاڼې پرون سه شنبه د خپل هیواد د بندنیو چار وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې امیر خان متقی به د پنجشنبه په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ورشي. دا به د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جکپوري چارواکي لومړنی سفر وی. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. د ازبکستان د انرژي وزیر جورابیک مرزا محمدوف ویلي چې د ازبکستان شرکتونو د افغانستان له حکومت د هایدروکاربونی سرچینو د پلټنې او تولید رسمي جوازونه ترلاسه کړي دي. د ازبکستاني رسنیو د پرونی راپور لمخې نوموړی دا څرګندونې د ازبکستان دولتي تلویزیون ته وکړه. د مرزا محمدوف په وینا افغان چارواکو ازبک شرکتونو ته اجازه ورکړې چې د افغانستان په خاوره کې د تیلو او ګازو د زیرمو پلټنه او استخراج پیل کړي. د دې په وینا دا کار د سپتمبر په نیمایي کې د توتی میدان د ګازو په حوزه کې چې د جوزجان ولایت په شمال کې موقعیت لري له ازبک شرکت ایرل کام سره د 25 کلن قرارداد پر اساس پیل شوه دی. مرزا محمدوف زیاته کړه دا به لومړی پړاوی او د پایلو له مخې به دوی همکاري نورو ځایونو ته وغځوي. د سوریې حکومت له کورد ځواکونو سره د پراخ اوربند اعلان وکړ. د سوریې حکومت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد دفاع وزیر مرحف ابو قصره د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدی سره وکتل. دوی د حلب په شمالي شار کې له خونړیو نشته وروسته سره ولیدل. د سوریې چارواکي چې تیر کال د بشار اسد تر پرزیدو وروسته واک ترلاسه کړی د یو غیر متمرکز حکومت د جوړولو او د زیاتې کورواکۍ د ترلاسه کولو په اړه د کوردانو غوښتنې رد کړې دي. دا مسأله د کوردانو له کورواکۍ ادارې سره چې د سوریې شمالي او شمال ختیځ برخي کنټرولوي د تاوتریخوالي د زیاتې دو سبب شي او د دواړو لورو ترمنځ اختلافونو د مارچ 13 تړون چې مخه د سوریې له دولتي جوړښت سره د کوردانو د ملکی او پوزي بنسټونو یو ځای کول دي پلي کېدل ځندول دي. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په کندهار کې یو ور بیا انټرنیټ په زینو ځایونو کې پرچار شوای دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وای داعش او نور ترهګرو ډلو له افغانستان د باندې مرکزونه جوړ کړي.
زموږ اطلاعات دادي چې په دې وروستیو کې د عائشه او زینو نور ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې شدید خوارځواکی او د ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د افغانستان د هندبال یو لوبغاړی چې اوس د مالدیپ لوبغاړی او روزون کوي دی وای
تحولات راغله سنی وای لوبغاړی د مونږ لاړل په قاچاق لارو په ډېر سختو شرایطو باندې لاړل خارج ته.
د پکتیا بنوال وای سشکالې د مڼو حاصل شو خو بازار خراب.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د سه شنبه له ماښام راهیسې په دې ولایت کې د نوري فایبر انټرنیټ په خدماتو کې ستونزې رامنځته شوې ده. دوی ازادي رادیو ته ویل ډیری کورونا او شرکتونه وای فای ته لاسرسی نه لري. د کندهار د نوري فایبر انټرنیټ د بندیدو علت تر اوسه نه دی څرګند. د طالبانو حکومت د مخابراتو وزارت او ځایي مسولانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د سه شنبه د ورځې له ماښام د اکتوبر له 8 راهیسې د دې ولایت نوري فایبر له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. دوی وایي چې د کورونو او تجارتي شرکتونو وای فای بند شوی او لا هم د ستونزو لامل نه دی څرګند. د کندهار ښار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د تجارتي شرکت وای فای انټرنیټ بند شوی دی.
بلې وکړه
هو وای فای کار نه کوي له مخام رئیس داسې دی معلومه نه ده چې تر څو وخت وقتوي
معلوم نه سکي تر څو وخت کته بشه.
له دې مخکې د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په شپږم د کندوز ولایت نوري فایبر انټرنیټ هم پرې شوی و خو د سه‌شنبه په ورځ بیرته وصل شو. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د طالبانو حکومت د 40 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي خدماتونه بند کړي وو. د هرات یو اوسیدونکو بهر نیل ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار د نوري فایبر انټرنیټ د بندیدو له خبرو وروسته اندېښنه لري چې ښایي دا حالت یو ځل بیا په ټول هیواد کې تکرار شي. هغه وویل
همه نگرانیم، همه تشویش داریم، زندگی
ټول اندېښمن یو ځکه د خلکو ژوند اوس ډېر له انټرنیټ سره تړلی دی. د ژوند هر برخه ورسره تړلې ده، له کار او وظیفې نیولې تر زده کړو پورې چې اوس هم بندې دي. خو نجونې هڅه کوي چې آنلاین زده کړې وکړي. که انټرنیټ بند شي دا به د دوی لپاره ډېر ستونزمن او دردونکی حالت وي. هیله ده دا حالت تکرار نه شي او د دې مخه ونیول شي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د میزان له 8 نه همې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتو ټول خدمتونه بند کړي وو چې دا کار د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو ادارو له سختو غبرګونونو سره مخ شو. د بخښنې نړیوال سازمان د انټرنیټ بندیدل په افغانستان کې ناسم اقدام او د نړیوالو معیارونو خلاف وبللو او وی ویل چې دا پریکړه د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز لري. یو شمېر افغانانو هم مخکې ویلي وو چې د انټرنیټ د 2 ورځو بندیدو پر مهال د دوی کارونه آنلاین زده کړې او تجارتي فعالیتونه سخت زیانمن شوي دي. دغه شان د اثارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وې. طالبانو سمون د مخکې د لس څخه په ډېرو ولایتونو کې په تدریجي ډول د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی و او وروسته یې د ټول هیواد په کچه د انټرنیټ او مخابراتو خدمتونه د 2 ورځو لپاره بند کړل. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی. خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندیدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت ورنه کړ. د بشري حقوقو د تر سازمان د ښځو د چارو څېړونکي سحر فطرت مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په خلکو انټرنیټ بندول د پټ کار د بشري حقوقو سرغړونې او د خلکو د غږ د ځپلو ته لاره هواروي. هغې ټینګار کړی و چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه کولی شي په ډیپلوماتیکو فشارونو له رسنیو او خپلواکو مدني بنسټونو د ملاتړ او صبر کونې د نړیوالو میکانیزمونو له لارې ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان بیا ورته اقدام ونه کړي او که وی کړ مسؤول کسان یې باید ځواب ویلو ته اړ کړل شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د باندنوی چار وزیر امیر خان متقی وایي ځینې لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه وشي. نوموړي د مسکو فارمټ ناستې ګډونوالو ته په وینا کې ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ ډول بهرني ترهګر نشته او په وینا یې له ناامنۍ ځورېدونکو هیوادونو دي په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي. د مسکو فارمټ ومه ناسته پرون د اکتوبر په دایره شو. امیر خان متقی له ناستې وروسته رسنوی ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړ. د دې موضوع تفصیل واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ دومې ناستې ګډونوالو ته په وینا کې کاڅوم د کوم ځنګړي هواد نوم ونه خېست خو ویل یو شمیر لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمه ته د خطر په توګه معرفي کړي. امیر خان متقی په خپل وینا کې چې ویډیو بنای سه شنبه د اکتوبر 9 د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویان زی احمد تکل په خپل یوټیوب خبره کړي په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تراګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ته په اشاره وویل. اوس مهال په دې هیواد کې هیڅ بهرنۍ تراکر ډل چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاوره استعمال کړي نشته او په خبره ای له نامنې زوریدونکو هیوادونو دی په دې برخه کې خپل مسولیت په خپل تر سره کړي.
زه په ډیر تعصب سره وایم چې ځینې لوري فعال هڅه کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې دراغلي آرامۍ او امنیت تستایلو پر ځای افغانستان سیمه ته د خطر په حیث معرفي کړي. زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عائشه او ځینو نورو ډلو د سیمه په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت د نگرانۍ او تشویش وړ دي.
نو موري دغه راز ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د نشئی موادو کار او قاچاق صفر تنګ دي شوی. خو په خبرې په نور هیوادونو کې چې هغه نوم وانه خیز د نشئی توکو تولید او قاچاق زیات شوی دی. امیر خان متقی د سیمه له هیوادونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د خپلواکي سیړنې تر سره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دی وړاندې پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړي ویلي و چې د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې د داعش وسلوال فعال مرکزونه موجود دي او په دې مرکزونو کې دوی ته روزنه ورکول کیږي. خو پاکستان دغه ادعا رد کړې دي. د مسکو فرمټ و مناسبت چې نن د اکتوبر 9 تر سره شو خغلی متقی له ناسي وروسته رسنۍ ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړو. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغناسي په پرانستون کې وینا کوي ویل چې مسکو ته د افغانستان یا غونډي هیوادونو په خاوره کې د درې مو هیوادونو په وزي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي.
په هیڅ صورت یو اربیا په افغانستان او د غونډي هیوادونو په خاوره کې د درې مو هیوادونو په وزي تاسیسات د منلو نه دي. هغه هیوادونه هغه په هر بهانه وي بهرنی په وزي حضور کولای شي د سیمه د بسپاتي او نویو جګړو لامل شي. افغانستان تاریخ له بهرنی پوځي حضور ډک دی او له تیرو تجربو باید هر چا زده کړی وي.
دا خبرداري په داس حال کې دی چې پوروسیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وار وار په افغانستان کې د باګرام هوایي اډې په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نو موري آن خبرداري ورکړي چې ک طالبان د غاډ امریکا ته ورنکړي نو بدې پیښې برامسته شي. خو د بدو پیښو پاړې سندي ویلي د طالبانو حکومت په باګرام کې هر ډول بهرنی پوځي حضور رد کړی. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غراز وویل داس یو خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې خپل غونډي هیوادونو سره په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. نو موري پر لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې له افغانستان سره د دښمنانه سیاست لامل دا هیواد لستونزو سره مخ کړي. د کوربا روسي ترڅنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استادو او لړپړو چارواکو په دیناسه کې برخه اخیستي. روسي رسنۍ ویلي د دیناسه ګډونوال به د افغانستان په سیاسي، اقتصادي وضعیت او د غراز د ترهګري او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو بحث وکړي. د مسکو فرمټ و مناسبت داسې محل جوړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په اړه لدی وړاندې اندېښنې خوده لشي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون روسي او پاکستان په وار په افغانستان کې د داعش په ګډون د ټي ټي پی او بیلابلو ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه خوده. خو طالبانو په دې هیواد کې د هر ډول بهرنیو ترهګرو موجودیت رد کړي. مسکو فرمټ د افغانستان په اړه د روسي په مشرۍ د سیمایي هیوادونو ناسه د چشپګمه هغه تیر کال د طالبانو له ګډون پرته تر سره شوی و. دا فرمټ په 2014 دسمبر کې پیل شو. که څه هم په لومړیو کې د غړو شمیر کم و خو په روسيو کې د غړو شمیر په تدریجي ډول یو لس هیوادونو ته لوړ شوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی خبرداري ورکوي چې افغانستان له شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې له زیاتوالي سره مخامخ دي. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تغذیه د سلګونو مرکزونو بندیدا د بحران لا پسې زیاتوي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی په افغانستان کې د خوارزواکۍ او د خړو د خوندیتوب د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ویلې دي چې په دې هیواد کې خوارزواکۍ او د خړو نامنۍ بحران په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. دبليو ایف پی د دوشنبه په ورځ د اکتوبر شپږمه په یو راپور کې ویلي په بشري مرستو کې چټک کمښت او د تغذیه د سلګونو مرکزونو تړل کېدو افغانستان د شدید خوارزواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. په راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیه 298 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2024 کال په پرتله د تغذیه د ګرځند ټیمونو په شمیر کې 45% کمواله راغله. دبليو ایف پی ویلي په ژوند ژغورونکو خدمتونو کې سخت کمښت په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د تغذیوي پروګرامونو پوښښ محدود کړي. په راپور کې راغلي دي چې په دې ولایتونو کې د تغذیه د 13 مرکزونو د تړلو لامل له یو سل ډیر خلک چې لګ تر لګ 2000 ماشومان د درملنې تل لاسرسي محروم شوي دي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې د خوړو نامنی او د تغذیه بحران په چټکۍ سره مخ په پراخېدو دی او د بشري مرستو کمښت یو لوی عامل دی. د دبليو ایف پی د ارزونو لمخې تمکیده چې د روان 2025 کال په لومړیو کې په بیړنوي مرستو ته داړتیا لرونکو کسانو شمیر لشپږ اشاریه 12 میلیونو څخه 15.9 میلیونو ته راټول شو. خو د افغانستان د سلور د ولایتونو له ډلې په 19 ولایتونو کې سختي وچکالۍ وضعیت نازک کړي. دبليو ایف پی ویلي په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او محرومیت لامل د خوړو په نامنۍ کې شپږویشت سلنه زیاتوالی راغلی او ډېری کورنۍ یوازې په وچه ډوډۍ او چایو ژوند کوي. د ادارې ټینګار کړی چې له بیړني تمویل پرته به افغانستان د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینو له زیاتوالي سره مخ شي. په راپور کې راغلي چې د بودیجې کمښت او د فقر زیاتېدو په افغانستان کې د ماشومانو کار له وخت مخکې ودونه د ماشومانو پلورل او آن د بېوزله کورنیو ترمنځ د بدن د غړو د پلورلو په څیر پیښې عادي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. د پلازمېنې کابل د 22مې ناحیې اوسیدونکي 22 کلن رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې دومره خراب دی چې څو ځله یې د خپل بدن د غوزینو غړو د پلور فکر کړی. د کابل پاتمه ناحیه کې میش کشمیر خان چې 14 کسیزه کورنۍ لري هم ورته ستونزه بیانوي.
مونږ د پاکستان راغلي او ډېر زیات مشکلات مخ یو. بچانو واړه دي دواړه سار زی تر دوه بجو پورې کار کوي. ان کوټ څنګه پورې زی کار تی نه کبار راټولای او بچانو دوه دانی نور دي یو درې کلن یو پنځه کلن ده. ډېر سخت کمزوري سره مخ هم سو د دې لپاره چې خواړه ورته نه رسیږي
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف ازادي راډیو سره په یو مرکه کې خبرداری ورکړی و چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي و چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیون اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د دې هېواد ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او ویل چې دغه مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. دغه مرستو کموالی د افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ روغتیایي برخه ډیره زیانمنه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا مخکې ویلي چې د مرستو د کمښت له امله به د روان کال تر پایه په افغانستان کې له 1900 ډیر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پکتیا بانډوال وایي چې سږکال د مڼو حاصلات او کیفیت دواړه ښه دي خو قیمتونه د نورو کلونو په شان ټیټ دي او دوی ته پکې د پام وړ ګټه نه پاتې کیږي. دوی له اړوندو ادارو او پانګوالو غواړي چې په پکتیا کې سړی خوري او د مڼو او نورو تازه میوو د پروسس فابریکې جوړ کړي ترڅو جوس تولید شي. له بلې خوا د کرنې ځایي مسؤلان بیا وایي چې د سړو خونو د جوړولو په برخه کې څه ناڅه کار شوی او د صادراتو لپاره د پاکستان لارې خلاصې شوې دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیا بڼوال وای سکه لمنو خاص لا تور کړي او دا چې نباتي ناروغي نه درلودي نو خوان دا رنگ هم خدي خو بازار سوړ دی او به یاد سدي چې هغه ته پکې د تمه سره سم ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمدزی مشال راډیو ته وویل،
نو د مڼو حاصلات چې دي سکالې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو، نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو ورده خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوي خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي،
سرخانی خو باید ضرور داسې جوړ شي، د خلک دي مڼې دي بعض نور سبزیجات دي د خرابېږي، سرخانی ورته جوړ شي خلک په کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته دسې جوړې نو سبزي ډېر خرابېږي.
والله موږ غوښتنه دغه د دولت نه چې مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کړي، او چې دغه موږ دا میوه یا واغه مڼه هر شی سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کړو، نو د بزګران د دکانان دغه به هم ډېر خوشحاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچېرې د دې ولایت تازه میوې د وګړو وخت لپاره وساتل شي، یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاري فرصتونه برابر شي، او بل به په بازار اغیز هم وکړمهاله وي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل،
پکتیا مڼې سدي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم د خوند او رنگ لري او بهترین مڼې دي، او له مسؤولو چارواکو مهیلا ده چې دوی ته لکه څومره زحمت دوی بسلې د یو مره امکاناتو ته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیا وي هغه ورته فرقي، نو دا به اصلات به د کار نه کال ته نور هم زیات شي.
بلور ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې لمخ کې د کرنیزو محصولاتو د تولید د خکېدو او ډیرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړي، او د مڼو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل،
د مڼو حاصلات سکل مګه څومره زیات ده، همدار رقم د دې ګاونډي هوادونو ته هم صادریږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په ښه بیه باندې بزګرنه په ښه بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي، چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده امارات او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د هندبال لوبډلې یو لوبغاړی د مالدیپ د هندبال ملي لوبډلې د روزونکو په توګه ګمارل شوی دی. نه ویشت کلن زبیح الله اسلامیار چې په خوا د لغمان ولایت د هندبال روزونکی او د افغانستان د هندبال ملي لوبډلې لوبغاړی و، له آزادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ورزشي لوبغاړو له بد وضعیت شکایت وکړ او ویل چې هیله لري د افغان ورزشکارانو ملاتړ وشي. له هغه سره زموږ همکارې مرکه کړې او د مرکې په سر کې له ښاغلي اسلامیار څخه د ده د فعالیتونو په اړه پوښتلې دي.
خارجی سفرونه می درلودل سی دوی آسیایی و یا و جنوب آسیا، دو جنوب آسیا و دوستان لوبی و لباز ممالک سر اوز و دی افغان مهاجرین و تیم و ما به ایران که او فیلنم پا مالدیف که باعث مربی ده افغانستان کې پراتو دي دغه تحول سره نو ورسره ضرب صفر سو دا ملامتی دي نشتون دي بودیجې د خراب اقتصاد دی افغانستان دی غیر لپاره نه تابن مسلای به د خپل ځوان لپاره سیسمه قربانیان دي ورسره لپاره ورکړي دی غیر قربانیان بر تر لاسته راوړل لپاره دی خو ځوان برابرولو او دی ورسره دی د مور کول لپاره نو مجبور سي سره هجرت کوي نو زه ډیر یو ښه پلان سره او یو ډیر ترتیب سره زه اوس مالدیف کې یم او دلته کوم شي.
څومره مدت کیږي تاسو افغانستان نه راوتلی یې؟ چې کله افغانستان کې وای هلته مو کله سپورت کوه اول د غیر ځای وضعیت راته تشریح کړئ او بیا ورسته دا هم راته وایي چې مالدیف ته آیا کومه ځنګړې پروسه وه، تاسو اپلای وکوه، څنګه راغلی او اوس د کوچ پیس باندې هلته فعالیت کوئ، کار کوئ؟
تحولات استحولات راغلی سنی وایي لوغاړي دې موږ لاړل وقاچاق لارو بډیر سخت شرایطو باندې لاړل خارج ته، هلته یو اوس کاریګری کې یو بلکې زه هر چا ته وایي زه یو دومیلي تیوان بلار یم او زه یو نماینده وم د افغانستان ما دومره سفرونه درلودل، نو هغوی راته وایي چې ته که هر بلار وي که ته ارزښت درلودی خپل وطن ته به دې ارزښت درلودی. دا ډېره دردناک ده. مالدیف مملکت ګرچې ما په افغانستان کې 2021 کال نه بعد د دې تحول راغی، زه پوه شوم چې نور سطح دې ورزشکار باندې ماته کومه سهمیه نه راکول کېږي، په دې خاطر چې کوم سفر نه دی ورزشکار لپاره بهترین امتیاز بهترین افتخار دغه سفر دی. که چیرې سفر ورته برابر نه سي نو طبعا نو ورزشکار مایوسه کېږي او امید له خپل له لاسه ورکوي. نو ما کوچنګ ته مخه کړه بیبیګیري ته، چې د لغمان کښې کوچنګ مو بیبیګیري مې وکړه. دا مالدیف نوی او نوی تشکیل کې مو په آسیایي لوبو کښې سکلو په عمان کښې، نو ما یو اپلای وکړه. هغوی ویلې زمونږ یو څه وخت بعد تاسو ته یو لینک درلیږو، نو په هغې لینک کښې تقریبا بغیر له مانه ډېر آسیایي ممالکو نه خلک اپلای کړې وه. مګم کومه برنامه چې ما جوړه کړې وه چې زه غواړم په یو کال یا دوه کاله کښې زه مالدیف ټیم ته په دغه برنامه باندې تمرین ورکړم او دغه سات ته یې رسول غواړم. دوی د برنامه د ما خوښه شوله، اول شارت لیست شولم، شارت لیست نه بعد په درېو نفره کښې راغلم. په درېو نفره کښې بهترینه برنامه د ما وه چې ټول کار یې د ما مخ ته ویوړه، کښې ویزه وه، کښې ټکټ وکړه، هر شی برحاله وایي دې ټول شانه ده. حد اقل ما افغانستان ما ته دومره عزت را نه کړ چې زه په اوله ورځ چې په کومه ورځ د ما پرواز له کابل نه تر مالدیف دوبۍ دوبۍ نه مالدیف ته د ما یو ټکټ وسوځي ته، په دې خاطر چې ټول دغه ویلې چې مجرزان ته په سختي اجازه ورکړي له افغانستانه وځي. نو دا ډېر بد شرایط وه. الحمدلله اوس خوشحاله یم، له خدای نه ډېر شکر ګزار یم. خدای دې افغانستان دې جیته ورسوي چې زه لاړ شم همدا خدمت افغانستان ته وکړم او خپل هربال ته وکړم او خپل ملت ته وکړم. د ما تقریبا داسې یو 15-20 شپې کېږي چې زه راغلی یم دلته او په تمریناتو بوخت یم.
تاسو غوښتنه د هغو ورزشکارانو دپاره چې دا اوس په افغانستان کښې دي یا شاید د تاسو په شان باندې حداقل هغوی ته داسې چانس او فرصت برابر نه سي او حداقل خپلو هیلو ته هڅې وکوي، د هغو دپاره د تاسو غوښتنه په داخل د افغانستان کښې څه ده؟
دولت نه مې دا هیله ده، دا مې خواهش ده، په حیث د یو ورزشکار چې اوس مجبوره دی د خپلو نه تېر سي او پردیو ته خدمت وکړي، هیله مې ده چې ورزشکارانو لاس ونیسي، ورزشکارانو سره کومک وکړي، ورزشکارانو سره د دولت نه بودیجه راواخلي، سفرونه ورته برابر کړي، کمپونه ورته ونیسي. لکه مالدیف ته زه دلته مربي نیولی یم، تاسې د یو بل مملکت ده که چېرې امکان لري وغواړئ مربي تر څو دولت او ورزش مخ ته لاړ سي. او که داسې روان دي ډېر زر به
د افغانستان د هندبال پخوانی لوبغاړی او اوس د مالدیپ د هندبال د ملي لوبډلې روزونکی ذبیح الله اسلام یارو. د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبر واوري.
د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا به له څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې ښکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کېږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولې د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکي شاهاوکنز د دسمبر په 25مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ